روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزای خرغلاست وایم. ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او له بده مرغه ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه، مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی. په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد، د بندونو له کلکېدو او د بدن له دردونو کړیږي. په ځانګړې توګه سپینګیري او سپینسرې ماشومان او هغه کسان چې لاس او پښې یا زنګنونه یې په نور وختو کې ژوبل شوي او هډوکې له پخوا هم درد لري. نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمي په موسم کې کوم خواړه او ویټامینونه کولی شي له خلکو سره مرستې وکړي. په نننی پروګرام کې د عمومي جراحۍ متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ میلمه دی. دا د هیواد په جنوب ختیځ زون کې د عمومي جراحۍ او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کېږي. د خوست ترڅنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري. هغه د جګړې په مهال هم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو حساس او پیچلي عملیات یې په بریالیتوب ترسره کړي دي. ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ګډون مو وکړ په دغه اساس وخت کې. اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سلامونه نیکی هیلې. ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخه وي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو، د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زمونږ په بېوزله او لرې پرتو منطقو کې او کرنیو منطقو کې کلیو دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسېږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موثن اشخاص دی چې هغوی سن یې زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دی او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځ ته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي. د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي، لشموي، خصوصا په بندونو کې، یا لکه د پام اصطلاح وایي چې د زنګونو یا د کندو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغه اوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسمو خلکو او کزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثناء هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم ایمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري، یا مثلا لکه بعض ماشومانو کې هم پیسي حالت رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي. خو زیاتره درد په مشرانو موسن خلک کې پیدا کېږي. علت یې همدا ده چې دغه موسن خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکې هغه نرمل حالت ورو ورو غیر نرمال حالت ته راځي او د هغوی هغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسیس ته راځي. نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي اصطلاح عام اصطلاح به وایي ساده اصطلاح چې خلک پوه شي هډوکی وچ وي غوړ نه وي نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسم دي عمر یې زیاته دردونه زیات پیدا کېږي.
ډاکټر صاحب د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو، لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم وي، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کېږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که مغوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکړي په همدې حوال کې. مننه.
دا غوړو چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، موږ دې ته په طبي اصطلاح کې اریتیما مارجینیټا وایو، یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کېدل. ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه یا سره خپونه خیالونه ولري، نو دغه ناروغان زیاتره وخت د ارماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي ډېرې ته پاتې کېږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي، او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي. په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلی ذاکر آریان په نوم چې د عرق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي، اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي، همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه دي خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغې علت څه بلل کیږي؟
د عراقنسا درد چې موږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو، دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مغروب څلورمې پنځمې او د پنځمې سپن مغروب ترمنځ چې کوم شیاکیک نرو یا عصب راغلی ده، اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخه وي، کله چې هوا یخه وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره درد راځي، او لاندې شپې ته انترګوتو پورې د دې اوږد مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږد عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي، نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي، د عضلاتو کلکوالی راځي چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو، کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي، دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین تېر شوی، نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایسار کی ونیسي، کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي، د فشار د وجې دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي، او همدا علت ده چې ځینې وخت د عرق النساء حالت کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کوئ. مشکوله یعنی د ګرمو اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کوئ تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي، آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي، د دې وجه نه دردونه زیات وي، او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي. عضلات د دې عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول طی کړي. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم، او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیاتی علت هم د عضلاتو شخواله کلکواله ده.
بله مننه ډاکټر سیبوسی. اوریدونکو لرو البته د ازادي رادیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصاً هغو کسانو کې چې مخکې دغسې دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له ده سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي. نو اوس یې اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځایه مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څه پوښتنه یا نظر که لرئ مهرباني.
محترم سپی الله ستانکزی صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو محترم اورېدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه، سلامت اوسې، مهرباني سه.
خدای دې خوشاله کستان سه. مرشنا اورېدونکو عبدالحد اتل هم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب ته داسې په ګډي ګډي سلامونه وایم. ستانکزی صاحب محترم ډېر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکلې ده، خدای پاک مو خوشاله کړ. سپی الله ستانکزی صاحب محترم، زه زموږ یوه جانی عادی ده، نو بېخي ډېر وخت کېږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بېخي د خدای تر آباده ډاکټرانو ته بیولې ده. نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګنونه یې درد کوي، دغسې دغه د ټوله بندونه، که د لاسو بندونه وي که د پښو بندونه وي، ټوله درد کوي. موږ د خدای تر آباده دوا ستانکزی صاحب محترمه په کړي دي، حتی کندهار ولایت مومن روغتون ته بیولې ده. د خدای تر آباده پیسې موږ مثلا په دا دوا ورکړي دي، خو بدبخته نه در وسه نتیجه نه ده ورکړې. نو زما د ډاکټر صاحب محترمه ته دا غوښتنه ده چې مثلا څه وکړو دغه جانې ادې دپاره، د تداوی دپاره، که چیرې چیرې تاسو یو دوا را شویست، مثلا تاسو خپل مرکز موږ ته را وښوی چې حالت یې درولو، دوای موږ ډېرې باندې کړي دي خو در وسه نتیجه نه ده ورکړې. ستانکزی صاحب محترمه.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب، ستاسو غږ واورید. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که ځواب دوی ته لرئ ورکوئ.
عبدالحی ورور غږ مې واورېد، د ستونزه مې واورېده. نو دا چې پخوا مونږ دلته ذکر وکړو چې مشرانو مؤثنو خلکو کې هغوی کا زنانه دي او کمردنه دي، دردونه په کې زیات پیدا کېږي. خو دا چې دی د ټول وجود د بندونو او مفاصلو درد لري، نو عبدالحی ورور ته به زه دومره ووایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کېږي، نو مخکې د مخکې نه د هغې تشخیص په کار ده. د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته مونږ په دې کېدای شي بخت را شي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، نور د اډوکو د بندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتویډ آرترایټس ده، مثلا انټي سپورټیزینګ فیکټر لوړوالی ده، دغه لري، یا یوریک اسید د لوړوالی ده. نو کله چې دغه معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص نه وروسته درملنه کېږي. انشاءالله الله به خیر کړي، درملنه به کېږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص نه وروسته حتما خپل دوا لري، الله تعالی شفا ورکوي.
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل کاسم دی ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی، نعمت الله منګل، چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي څو ورځې کېږي او علت یې څه کېدای شي، د پښتنه کړي حتمن د پښې پلا ښایي. نعمت الله
ورته بدومره ووایي چې دغه پلا د اشیل تواتر چې ورته وایي د پاک یا د پندای قسمت شاته موقعیت لري، د تا د کوم اشیل وتر چې ده، د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیټیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دا هم د ژمې په موسم کې یو علت یې همدغه د شاخي کلکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې چې درد کوي. یوازې علت یې همدا د ژمې د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي، علت یې دای ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، که چې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره د مقایسه کې که چېرته په کې لنډوالی موجود و، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډېر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت اخلي، نو که چېرته کم اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي، د کشش په وجه دا چې زیات کش کېږي پکې درد پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې دې وجې نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندن د شارټنس دی وجې یا د کم مخ د لنډوالي دی وجې منځ ته راځي.
بله، یو بل کامنٹ به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامین او تغذیه په رابطه باندې چې هغه به وکم. د ازادي روډیو په فیسبوک کې البته دوی کامنٹ کړی و چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړي، البته د اډوکو د درد د مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه. خیر
ته زابط خان رو ته موضوع مطرح کړی ده، سوال کړی ده. هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري د هغوی اسانه درملنه خصوصاً د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت ولري، زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمښت وجه دردونه زیات پیدا کېږي. نو دغه ناروغان کولی شي که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو زیاتره زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګه کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي. نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، اسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته. لکه چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي. نو همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدونکو کې
لري. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برا شو د ویټامینو او تغذیه پر اړه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط ده چې عمرونه لږ څه زیات وي، اکثر ډاکټران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو هم دغه یوازې ټابلیټونه دي کلسیمي همدغه خوری نور څه هغه نشته، او د دوی د دې ترڅنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لږ څه به دردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم یې ډېر خرابوي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې همدغه دواګانې دي که نه نور 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 څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
محترم، ریښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبود لري، که څه هم دغه ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیمونو ټبلیټونه خوري دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کېږي، درسته خبره ده. خو دغه ناروغان باید یوازې په ټبلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټبلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختمن د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ ستاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت همدا ده چې هغوی آزادې فضا ته نشي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نشي تللی، هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدا خواړه استعمال کړي لکه په خاص چیز کې شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې دي، ورته وایو سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي. همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زموږ انوال شاید دی باندې وروسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس که همدومره کافي بولم چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتقا ونه کړي. نو همدا سبزیجات زموږ په وطنونو کې پیدا کېږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدونه د مستونه د یو شیانو نه استفاده وکړي تر څو د دوی هډوکو مواد خورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونه کې به کمی راشي.
من ډاکټر صاحب صبرای د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهېږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتېږي او غاښونه د تاو خلکو غاښونه ریږي، پوست یې خړو سپیری او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته کیتاني وایي، یو قسم راټولېږي داسې راغونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي، داسې لږ لږ کمبود کوي. هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپیروالی ده، دا په کې رومډه نښې دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یوه لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 8 تر 3 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای، مننه چې دغه پروګرام ته راغلی. البته بل مسله دا ده چې د ژمی په مال باندې د تودوخی خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمی لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیانو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو څادرې تاو کړې لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري که نه باید که غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي، والګی او زکام نور، او بیا وروسته د هغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
او تنظیم صاحب تاسو ډېر خوشي ته اشاره وکړه. زمونږ خلک اکثره که ځوانان دي یا ځینې د پخه منګ عمر خلک دي، دوی همدې حالت ته یا دې ساړه حالت ته دومره توجه نه کوي، هغې سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دوی ګرم کالي نه اغوندي، پتنګ جمپر یا بنین یا جوراب دا ډېر دریشي کې ورته وایي، لاندې بنین نه دا نه استفاده کوي. دغه د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه، د دې شاتیک دردونه، د ارکنستا دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې هماغه وایرسي ناروغۍ دي، هغه هم دغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي، خوانه ستی ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید سالم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي، باید د کالیو تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته بیا هم فال پیدا کېږي، بیا نو ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات دي. موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه دومره اقتصاد به ولري که نور څه نه وي، په دې خبره بدم خرنه شم په لیلام فشیو کې ارزانه پیدا کیږي اسانه پیدا کیږي باید وي حتمن دا مکسیرانه او زدریشی او جوراب او دا شیان استعمال کی او ځان ګرم وساتي او کله چې موقع درلودا او لمر وو په آسمان کې وریځې نه وي لمر وو په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامداره یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري خو دا درد به ډیر جدي نه وي اما په مرور د زمان به د هډوکیو د نورو عضلاتو تیشیو رګونو کارو خرابوي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته به ریکاور کیږي. کوم حالات کې ښه چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غم وخوړل شي؟
مفاصلو کې یا دیاګو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري نو دا ناروغان که څه هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کیږي ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي، مرضی واقعات بدلیږي، شاید مزمن دردونه کوس دی برخې ته لاړ شو، مرضی افتونو برخه ته دغه موضوع ډېره بل خواته ځي او ډېره پیچلي او اوږده کیږي. نو لنډ به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې که ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر هغې ته اسانه ساده لارې ورښودلی شي تر څو د هغې د مخته د درد مخته تګ مخنیوی وکړلی شي، او که چېرته بېغورې پرېږدي وخت کې تېر شي په مرور کې زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي اوسټیوپوروسیس زمان سره ځي، مثلا ځینو وختونو کې که ضربه یې لیدلی وي امکان لري اوسټیومالي پیدا شي چې زمونږ عام خلک ورته ویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي. نو دینه حدا د چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي، د ډاکټر د هدایت مطابق کدا واو او نو او ډاکټر کوم هدایت تل دی هغه دی پاره کوم پلانټ یا اتری تطبیقول هغه استعمال کې دا ډېر ښه.
نو ډاکټر صاحب په افغانستان کې په کورونو کې اکثر خزي زمو خويندې او ورونه خويندې او مورګانې میندې دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي، مثلا په عامه اصطلاح څو تشته کالی وي چې دوی مینځي، شپږو تشته کالی وي یا څو لس دولس جوړې کالی، او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبر ده، او دا به یوه ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي، کله به اوبه ګرمې وي کله به سړې وي بیا به دا اواري غواړي، خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره غه ده. او اکثر ښځې چې کله کالی مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي او وایي چې دوه درې ورځې تلم دغه درد بیا کړیږي، هغه ته د تاسو مشوره څه ده چې بلاخره څه وکړي چې دردونه لږ څه کم شي، په څه شکل باندې څه توصیه لري، او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او سوځیدو شکایت ولري؟
بله فنیزه صاحب، دغه سي ناروغان خو هم شته، بس وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته. اکثره د سي ناروغان چې هغه ځان ته پام نه کوي لکه تاسو ویل چې د ورځې اتلس جوړه کالي وینځي، ماشین هم نه وي، برقم نه وي، دی دې کې خویم درته او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار هم دی لاسو باندې وینځل کوي، د دې نه موږ ناروغان هم لرو، دې ته په بندونو کې یو پړسوب پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي یا ګنګلیانک سیس پیدا کېږي، د بندونو کومه پرده چې دا اکثر وخت د زیات فشار د وجې نه اثیری کیږي د هغې مایع په هر طرف وځي، هلته یو سیس جوړوي، ګلوله شکله برمدګي پیدا کیږي چې موږ ته مراجعه کوي چې داسې مسله ده. نو د دې ښه طریقه دا ده، ځینې وخت به ګرمې اوبه وي ځینې وخت به نه وي، نو ښه طریقه یې دا ده چې زموږ او تاسو په ټولنه کې باید خویندې دې ته ډېرې متوجه اوسېږي چې اته لس جوړه کالي په یو ورځ کې باید په یو ځل هغې ته چې نه وي وایي نه وینځي، هغه په وقفهیي شکل یو یو دوه جوړه کالي په وقفهیي ډول وینځي، او کله چې وقت کې د کالو کلینځلو نه پرهیز کوي، ځان دې ګرموي، بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفي شکل کلینځي. سو
ډاکټر صاحب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبرې مو راسره وکړې. مهمه خبرې وي په ژمي کې د اډوکو او په درد او اړوند ناروغۍ وغږېدلې. له تاسو اوریدونکو مننه کوم. البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریاس نوری د واکسینو د اهمیت په ارتباط باندې مفصلې خبرې کړې دي.
د واکسین له نوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نوي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کیږي، مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عامه روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې، تاسو چیرې زیږیدلی یاست؟ لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحبزاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې اغیسره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکی مسؤل په صفت مې د اروپایي نړیوال شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث میت انټرنیشنل نومې د اغیسره مې کار کړی دی د ماشومانو لپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار په هتامي رئیس پاتې شوم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینڈ ټروپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه په وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بل خاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ڈی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلی ده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شویم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغي د مخنیوي په غرض باندې مسؤل پاتې شویم او اوس هم د ماکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې
باندې. لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
د ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبي کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا و. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلی و او زه ډیر کوچنی وم، هغه سره شفخانه ته لاړم او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نورو کوچیان سره به مې چې لوبي کولې نو اکثرا په لوبي کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدلم.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عامې روغتیا په برخه کې کړی دی. کره شو د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کېږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
جوړي. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره؟ حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظره لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کی. همدارنګه مهرباني
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې
رازم یو جهاني ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض که موږ تاسې په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرفه دی، او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړوي چې موږ هغې ته هرډ ایمیونیټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ، یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 50-90% هلته موږ دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، موږ خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړې ده او په ناروغیو باندې به
کولی شئ د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړئ چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي؟
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغې څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري ډوز ورکاو او نوې زیږیدلي ماشوم ته چې دا غري به هر څه ژر په یو میاشتنی کې منګ ماشومان ته پنځګونی واکسینونه ورکاو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي منګ استاد تقریبا سالويخ په زوس کال د مخه د دې اوټبریکونه ډیر زیات وو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شي بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه پنځګونی واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي، هغه مندي چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهلې ده او شنه شوې ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پنځګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیر ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د اصطلاط څخه د سترګو د ړندېدو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دې واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه
بله د دغه واکسین
چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي، نو د دغه پی سي وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مقایسه کوو. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګاوی چې د دینه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي؟
بلی، او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي، او نور نړی کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه کیږي او په ډیر لوړ لګښت سره کیږي.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډیرې پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ، که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خپرېدو خطر ډیر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی او که چیرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې واکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلې لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې وز هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 تر 15 کلونو پورې کم عمر لري او دفتن دی د پاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج ته ورته نخې نښانې پیدا شي که د هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیښه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نه منګه نمونې اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغې په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی دی او زمونږ د وجې نه چې کوم نړۍ ته ګواښ شته دی د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسې ګوري چې اوس په جرمني کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا هغه جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمني کې اوس په چاپیریال کې تثبیته شوې ده هغه د افغانستان نه و نو د مرضونه سرحد نه پیژني نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نه نړۍ ته ګواښ نه یي او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تېره بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوی نه یونیسف نه ډبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کوم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي موږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونې لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایي میدان کې هم موږ سردخونې دی دپاره لرو د عامې روغتیا وزارت او د میدان هوایي نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاص شرایط و موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندي ژوندي موجودات دي چې د مثبت دوونه تر مثبت اته درجې سانتي ګریډ پورې ساتل کیږي داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي که د مثبت دوه درجو نه ټیټ شي هم د منځځي نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالیو ته د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه، تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهره راځي له بهرنیو هیوادونو راځي، آیا ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نورو هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډېر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله دننه په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله، هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو دې ګټه ویلې، جانبي عوارض د کومې ډېر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5 موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په سطح باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نیسي بعض ماشومانو کې نور خارښت ابسي دانه او هغه اختلاطات چې عاجل ستا ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری سب چی وی دي چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري نو منګه ټول واکسینونه از منګه سیف هم دي او د غلط اختلاطات نمونه لکه تب زکام شکل حالات ماشوم نارام شي جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرانی نو منګه د واکسینونو د پټګیر کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي نو کې دی شي دغه صحي د منتنوالي لوجه نه کله چې تل زر کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي نو دغه اختلاطات په کشته په لوړه کچه اختلاطات هم شته دي چې شدید ایمرجنسی او انفایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیخي فیصدی نه پټیټا فیصدی کې ریپورت شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راسته یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره معنی ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې دا چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې موږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی لپاره چې خلک پی پوره پوه شي زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په ماغه رشته کې غرق دي، ماغه پسې مصروف دي.
جوار دے خطا نہ په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 501.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.